سلامونه د افغانستان په وخت د مازیګر شپږ بجې شوې او سي احمد زي موته سمازده رادیو اوري مخکې تر دې چې د خبرونو مطالب تلل شو خبرونه لرو. د طالبان حکومت په پاکستان کې د حکومت او سیاسي مخالفانو ترمنځ پر وروستیو ترنګلتیا باندې خنق کړه کړه او ویل چې دوام به پر ټوله سیمه منفي اغیز وکړي. د طالبانو د باندنۍ چارو وزارت ویاندوی عبدالقهار بلخي پر خپل ایکس پاڼه پی وی بین کې ویلي چې د ولس د مشروع غوښتنو پر وړاندې تر ټولو خلاره خبرې اترو تفاهم دی او د په وینا د پاکستان وروستیو پیښو ثابته کړې چې له مذاکرو انکار مسلې لا پیچلې کوي. د طالبانو د بهرنۍ چارو وزارت د اعلامیې وروسته له دې خبره کړه چې پرون په اسلام آباد کې د پخواني صدر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند پلاویانو پولیسو ترمنځ په اسلام آباد کې اخوډاب او شاونند د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت د پښتون ژغورنې غورزنګ پر فعالیت بندیز لګو. په بین کې زیاته شوه چې د طالبانو حکومت د پاکستان وضعیت له نږدې څاري او هیله لري چې د پاکستان حکومت اغیزمنې ادارې د دوی په وینا له زیاتېدونکې نارضایتۍ سره معقول او واقعي بینانه چلند وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو پر حکومت هم انتقادونه کوي چې د خپل ولس بشري حقونو سرغړونه کوي او د لومړنیو بشري حقونو په تیر بیا د ښځو او نجونو د کار او تعلیم د حق غوښتنو ته مثبت ځواب نه وایي. لکندر څخه په ترلاسه شوی راپور کې ویل شو چې نن سهار د دغه ولایت د شوراباک ولسوالۍ اړوند پر دیورن کرخه د طالبو پاکستانی ځواکونو ترمنځ نښته شوې ده. په کندهار کې د طالبانو د قلو اردو ویندوی نذیر شکیب ازادي راډیو ته نښته تایید کړې ده او ویل دي چې د دواړو خواوو ترمنځ نښته جزئي وه او پای ته رسېدلې ده. د طالبانو او پاکستان حکومتونو تر اوسه پورې د دې نښتې په تړاو څه نه دي ویلي. تر دې وړاندې د پکتیا په ځاځي اریوب او نګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې هم د طالبانو او پاکستاني پولیسو ترمنځ سوځلې نښتې شوې چې له کبله یې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. د مسکو فارمټ برخوالو پرون شنبه د خپل شپږمې غونډې د پایپ اعلامیه کې پر طالبان غږ کړی چې خپل واکمنۍ متعدل او پراخه کړي او د نجونو او ښځو په شمول د ټولو افغانانو حقونو ته ورکړي. دوی هم درس له طالبان غوښتي چې د افغانستان د خلکو د سوکالۍ لپاره شرایط برابر کړي سو افغانان مهاجرت ته اړ نشي او په نورو ودونو کې ډیره افغان کډوال بیرته خپل وطن ته نشي. د مسکو فارمټ شپږمه غونډه د جمعې پورې د روسي، ازبکستان، پاکستان، تاجکستان، قزاقستان، چین، هند، ایران او قرغیزستان د استازو په ګډون پرانیستل شو. په فاریاب کې په دوه ټرافیکي پیښو کې درې تنه مړه او ویش نور ټپیان شوې دي. د فاریاب لپاره د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس شمس الدین محمدی پرون ځینو کورنیو رسنیو ته ویلي چې د قیصر ولسوالۍ په خان قروغ سیمه کې له سړک څخه دی وفلنګ کوچ موټر د وختو له کبله دا کسان مړه او شل نور ټپیان شوې دي. یوی چې زلزلې چې شدت یې د رختر په کچا سلور شره درې درجه بو نن سهار و بجې او سلیری شتقیقې د افغانستان شمال ختیځ سیمې ولړزولې. د جرمني د زلزلې پیژندنې ادارې د دې زلزلې مرکز د بدخشان ولایت د مرکز فیض آباد د جنوب په یو اتیا کیلومتر کې تر ځمکې 211 کیلومتر لاندې خوده لیده. د افغانستان په شمال ختیځ کې د هندوکش د غرونو په لړۍ کې ډېرې زلزلې کېږي او په اکثر مواردو کې چې شدید نه وي او مرکز ډېر ژور وي خلک نه احساسوي. د پاکستان حکومت د پښتون ژغورنې غورزنګ غیر قانوني سازمان اعلان کړ او دغه پر فعالیت بندیز لګوه. د پاکستان حکومت دا بندیز یوازې سورزه مخکې تر دې چې د پښتون ژغورنې غورزنګ له لوري بلل شوی جرګه دایره شي لګولای دی. د غورزنګ په خبر پښتونخوا او بلوچستان کې د پښتنو د غیر قانوني نیولو به ترکه کېدو او نورو ستونزو په اړه د اکتوبر په 18 نیټه د وستر جرګې تابعیه کړې ده. په برلین او لندن کې د اسرایلو پلوی فعالان پر اسرایل د حماس د بریدونو د کلیزي په مناسبت سړکونو تر وتل. د اسرایلو پلویانو د شنبه په ورځ په برلین کې له یودانو سره د دوښمنۍ د زیاتوالي پر وړاندې لاریون وکړ. په همدې حال کې د اسرایلو د هدفونو ملاتړ کوونکو په لندن کې لاریون وکړ. تمه ده چې نن یک شنبه د اسرایل پلویان لاریونونه وکړي ځکه چې یودان په ټوله نړۍ کې له هم د یودانو نوی کال نمانځي. د تیر کال د اکتوبر په وخت د حماس ډلې چې امریکا او اروپایي اتحادیې تروریستي بولي پر اسرایل د پراخ او بې سره برید پر مهال یو زر دو سو کسان وژل او شاوخوا 200 سلویخ نوری یرغمل کړل. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. د جنسیت او ملیت پر بنسټ افغان خزو ته د پناور کولو بهیر د ارکلی سره مخ شوی. خو افغانستان کې آیا ټول مېرمنې له دې بهیر خوښي دي؟
دا ډیر ښه کار ده. خو افغانستان کې یوه جلې نه ده، دوه انجونې نشته. افغانستان نیمه جامعه انجونو تشکیل کړی ده.
د پښتون ژغورنې غورځنګ پر فعالیتونو بندیز
دولت چې کوم امرنامه جاری کړی ده په هغه کې ویلي دي چې دا د ملک امنیت ته خطر دی.
او هلمند کې کوچیان له بلا بلا ستونزو سره مخ دي. خپ خبرونه کې درته نور راپور هم لرو. ازادي سره اوسئ.
در دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځنګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د جنسیت او ملیت پر بنسټ افغان خزو ته د پناور کولو په تړاو د اروپا د عدالت محکمې له پریکړې هرکلی کړی دی. ریچارډ بنټ د یو مهمه پریکړه بللې ویل دي چې دا به د نورو محکمو لخوا د ورته موندنو ملاتړ وکړي. پورته وخت کې بیا یو شمېر افغان نجونې د دې پریکړې په هرکلی سره وایي چې باید افغانستان دننه د دوی د حقوقو د تامین په برخه کې اقدامات وشي. نور جزئیات د سنا ککړ په راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځنګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د اروپا د عدالت محکمې د دې پریکړې چې افغان ښځو ته د پناه ورکولو لپاره جنسیت او ملیت کافي دی هرکلی کړی. نوموړي پرون په خپله ایکس پاڼه لیکلي د افغانستان په اړه د اروپا د عدالت محکمې مهم قضاوت دښیي چې افغان میرمنې په دلیل توګه ځورول کیږي. ښاغلي بنټ زیاته کړې پرته له دې چې دوی اړتیا ولري دا ثابته کړي چې دوی ځورول کیږي، په اروپایي هیوادونو کې د دوی جنسیت او ملیت د پناه غوښتنې لپاره بسنه کوي. هغه هیله څرګنده کړې چې دا به په احتمالي توګه د جنسیت پر بنسټ د افغانانو لپاره د پناه غوښتنې او خوندیتوب پروسو او نورو محکمو لخوا د ورته موندنو ملاتړ وکړي. ښاغلي بنټ دا څرګندونې داسې مهال کړې چې د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میري نن په خپله ایکس پاڼه لیکلي ټولو هغه کسانو سره له همکاري منندوی ده چې د افغان میرمنو پر موضوع تمرکز کوي او د افغانانو او افغان میرمنو د حقونو لپاره د مبارزې په لومړۍ کرښه کې دي. د اروپا د عدالت محکمې د اکتوبر په 4مه نیټه پریکړه وکړه چې یوازې جنسیت او ملیت هم کافي دی چې د اروپایي ټولنې یو غړی هیواد افغان ښځو ته پناه ورکړي. په افغانستان کې یو شمېر نجونې د اروپایي محکمې دا پریکړه یو اړین او مثبت ګام بولي، خو وایي باید د افغانستان دننه د ښځو او نجونو د حقونو د تامین په برخه کې اقدامات ترسره شي. د پلازمېنې کابل او بلخ ولایتونو د اوسیدونکو چې نوې غوښتنې نمونه په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
دا ډېر ښه کار ده، خو افغانستان کې یوه جلې نه ده، دوه نجونې نشته. افغانستان نیمه جامعه نجونو تشکیل کړی ده، نو که چیرې بهر هیوادونه څومره وکولی شي چې نجونې بهر ته ولیږي او د هغوی تعلیم او تحصیل باندې ټینګار وکړي، خو بیا هم د افغانستان ډېرې نجونې به بې برخه پاتې وي له دې حق نه. که چیرې افغانستان کې دا حق او حقوق نجونو ته ورکول شي، نو ټول به خپل هیواد ته خپل خلکو ته کار وکړي.
زما په نظر دا بسنه نه کوي، ځکه په میلیونونو ښځې په افغانستان کې په داسې یو نظام کې په دام غورځېدلې چې نه د فرار امکان لري او نه هم فرصت. موږ نه باید یوازې هغه کسانو ته د پناه پر ورکولو تمرکز وکړو چې کولی شي وتښتي، بلکې باید د هغه کسانو د حقونو پر ملاتړ هم ټینګار وکړو چې نشي کولی.
دا نجونې په داسې حال کې د افغانستان دننه د خپلو حقونو پر تامین ټینګار کوي چې د طالبان حکومت په 2021 کال کې پر دې هیواد له بیا واکمنېدو وروسته د کار زده کړو، سیاسي او ټولنیز مشارکت، په ازاده توګه تګ راتګ او نورو حقونو په ګډون د افغان میرمنو او نجونو ټول بنسټیز حقونه نقض کړي دي. خو طالب چارواکي بیا په وار وار ادا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د افغان میرمنو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. هغه ادا چې نړیوالې ټولنې او افغان میرمنو ته د منلو وړ نه ده.
د پاکستان حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ غیر قانوني سازمان اعلان کړ او د هغه پر فعالیت بندیز ولګو. د پاکستان حکومت د بندیز یوازې سورز مخکې تر دې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ له لوري بلل شوې جرګه دایره شي لګولی دی. پر همدې موضوع مې په اسلام آباد کې د شما د مشال راډیو برخې له همکار راشد خټک څخه وپوښتل چې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر فعالیتونو د بندیز څه لپاره دی.
دولت چې کوم امرنامه جاری کړې ده په هغه کې ویل دي چې دا د ملک امنیت ته خطر دی، د دوی فعالیتونه چې دي دا پاکستان دغه امنیت ته خطر دی او ستونزې جوړی ورته، او په دوی باندې چې د کم قانون لاندې بندیز لګیدل دي، د کم قانون تر مخه هغه هم د ترګرۍ ضد قانون دی. په 1999 کې چې کم قانون جوړ شوی ورته ترګرۍ ضد د دوی په پښتون غورنه غورځنګ باندې د هغه لاندې بندیز لګول شوی دی.
فعالیتونه چې ګواکې غورته ویل دي دا غیر قانوني دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ پر فعالیتونو په داسې حال کې دغه تور لګول کی چې هغه وايي ګواکې دوی د افغانانو البته د پښتنو د حق د غوښتنې لپاره دغه مبارزه پیل کړې ده. په کوم اساس دوی دغه فعالیتونه غیر قانوني اعلانې؟
اصلا خو دغه سي بندیزونه چې کله لګي د پاکستان د قانون تر مخه هغه زیاتره په پارلماني ګوندونو باندې لګي چې کم پارلمان ته ځي، وکیلان لري، څوکۍ لري او پارلماني سیاست کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ پارلماني ګوند نه دی، دوی پارلمان ته نه ځي، په ټولټاکنو کې برخه نه اخلي، څوکۍ نه لري او غیر پارلیمانی فعالیتونه کوي، یعنی دوی لاریونونه کوي، غونډې کوي، جرګې کوي، جلسې کوي، جلوسونه کوي، نو په دې داسې ډیر اغیز پرې باسي هم نه، ځکه چې پارلیمانی ګوندونه چې وي د هغوی رجسټریشن وي، د هغوی کاغذونه یو ځای پراته وي، بل ځای پراته وي، بانکي اکاونټونه وي، په بینک اکاونټ وي، د هغې حساب کتاب وي، د هغې د مشرانو د ټاکلو یوه طریقه وي، هغې راپور ورکوي دوی حکومت ته، دولت ته هر کال. د پښتون ژغورنې غورځنګ خو داسې څه نه لري، دغه په دې نوم باندې بندیز ولګي پخوا هم لګېدلی دي، دا د 1968 کال نه چې مونږ ګورو د نیپ چې وکړه نېشنل عوامي پارټي، په هغې باندې بندیز لګېدلی وو، کمونیست پارټۍ باندې بندیز لګېدلی وو، په جیسن محاذ باندې بندیز لګېدلی وو، هغوی د یو بیا په یو بل شکل کې نوم به بدل کړو، په بل شکل کې بیا پارلیماني سیاست هم کولو، یعنی پارلیماني سیاست خو ګران دی چې هغه
بندیزونه. اوس خټک څنګه دغه فعالیتونه بیا څومره فرق لري لکه د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم یا تاسو نور غورځنګونو ته اشاره درلودل چې هغه هلته فعالیتونه درلودل؟ د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالیتونه او هغه غورځنګونه چې تاسو هغه سازمانونه باندې چې تاسو غږېدلی، څومره د دوی فعالیتونه فرق لري؟
ډېر فرق دا لري چې هغوی د خلکو نه رایې غوښتې، ووټ یې غوښتو، په ټول ټاکنو کې برخه اخیسته، دا دوی خو یو سوله ییزه مبارزه ده چې ته خلک را غونډ کی، هغوی ته وینا وکي، یو لاریون وکي او یا جرګه وکي، لکه اوس هم دوی داسې ښکاري داسې چې دولت دغه جرګې یارولې دی، چې په پښتون ژغورنې غورځنګ کومه جرګه په 1 اکتوبر راغوښتې ده، د پښتون قام، د پښتون ځمکه، د وطن د مسایلو، د وسایلو او د دې خلکو په اړه، د هغې نه داسې ښکاري چې حکومت کوم خطر احساس کړی دی او دا پریکړه داسې په بیړه کې کړی ده.
بله مسله دلته، آیا دغه بندیز سره به د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران او غړي له خپلو فعالیتونو منع کړلی شي؟ ځکه تر دې وار مغوی ته ډېر زیات خنډونه رامنځته سوي دي چې هغوی له دغه فعالیتونو د راوګرځي، د پښتنو د حقوقو او د دوی د حق ورکولو په برخه کې دوی د راوګرځي، دغه ډول بندیزونه پر هغوی اغېز کولی سي؟
دا خو داسې یوه خبره ده چې یو صرف رسمي خبره ده، په کاغذ باندې ولیکل شول، کدالې کل شوی نه و، د ترغې وړاندې هم د پښتون ژغورنې غورځنګ سره چې کم پرتخورت کې دوه کم رویه کې ده، هغه داسې واله ک بندیزونه چې په لګېدلې وي، دوی کله معاف کړی دي، کله دوی ته وخت ورکړی دی، نه دولتي
د پی ټی ایم د غړو خبرګون څه و؟ د پی ټی ایم د غړو خټک سره د پی ټی ایم د غړو خبرګون څه
ده؟ کې هغه په څو خبرګون خیاو خبر دی، دغه کې غندنه به کوي، وای بچیرا دا غیر جمهوریت کار دی، او په مونږ داسې کار نه دی کړی چې هغه بندیز وړوي، لکه نه وسلواله مبارزه کوو، نه مو څوک وسلوالې مبارزې ته راغوښتي دي، نه مو داسې اراده ښکاره کړې ده. د پاکستان دوی چې خبره کوي، د پاکستان د آئینو د قانون په چوکاټ کې دننه د خپلو حقوقو غوښتنه خبره کوي، نو هغوی به څه وایي؟ نور هغه خامخا غندنه کوي.
د رادیو مشال رادیو خبریال راشد خټک و چې مونږ سره یې خبرې وکړې.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
په فارولایت کې د وژل شوی ډاکټر کورنی وای د طالبان حکومت باید عملاً د خلکو امنیت خوندې کړي. ډاکټر احمد سلیمان او میرمنې ډاکټر عاطفه پرون شنبه په فارولایت کې د ناپیژند کسانو لخوا په چړول شو چې میړې وژل شوی خو خزې ټپی ده. په فارولایت کې د طالبان د حکومت ځایي چارواکو په خطې ده کړي او ویل دي چې په دې اړه پلټنه کوي. نور حال پر راپور کې
سرال دی چې د طالبانو حکومت تل په افغانستان کې د بشپړ امنیت د تامین ادا کوي. تازه پرون شنبه په فرا ولایت کې دوه ډاکټران چې میړه او ښځه و د ناپیزان د کسانو لخوا په چړو وهل سوي چې خاوند وزل سوی او میرمنې ټپی ده. دا وزل سوی ډاکټر احمد سلیمان بارکزی نومېده او میرمنې عاطفه بارکزی نومېده چې د کورنۍ د غړو په خبره یې له نږدې یو کال راهیسې فرا ولایت کې د غاښونو کلینیک درلود. د ډاکټر سلیمان بارکزی ورور فردوس بارکزی ازادي راډیو ته وویل
کلینیک بوده، اونو مولوی نفر آمده دوزا و چیزا بخاطر می پیسه و موبایل و چیزا زدن، خودشو شهید کرده و
بوی کلینیکی و چغلب ری راغلی و او دا پیسو و تلیفونونو لپاره و هلی دای شهید کرده و مرمنی تپی دا ورور می و وشکلن و مرمنی پینزو وشکلن ببی لدولت دو طول و همده غختنه دا چی امنیت تین کری، هر او رسقت تلغلا بی وصلی بی چارگی بدبختی دا ټول همدا غوړي چې نور دي څوک ونه وشل شي.
د دغه ډاکټر د میرمنې ډاکټر عاطفي د کورنۍ یوې غړي شهله بارکسي ازادي رادیو ته وویل چې هغه اوس په سخت ټپي حالت کې پروختون کده.
بس خانم شانس تسل نه داره، اشما عامله داره. خانم مدت دو سال مقرره مشه ازدواج کرده.
میرمنې دا تو میاشتو امیدواره ده، نور ماشومان نه لري. دوی شاوخوا دوه کاله کېږي چې واده کړی و، همدای لومړی ماشوم دی. دوی کابل کې و، کم وخت کېږي چې د دندې لپاره فرات تللی و.
د ډاکټر احمد سلیمان بارکزي کورنۍ وایي د هغه مړی بنن مازدیګر خاورو ته وسپاري. هڅه مو وکړه په دې اړه په فراه ولایت کې د طالبانو د حکومت د ځایي چارواکو ځواب ولرو، خو د دغه ولایت د امنیه قومندانۍ ویان محمد نسیم بدري زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د دغه ولایت د امنیه قومندانۍ رسنیز دفتر تیره شپه رسنیو ته په استولي خبر پاڼه کې یاده پیښه تایید کړې او ویلي دي چې بریدګر له حملې وروسته له سیمې تښتېدلي، خو دوی د پیښې په اړه پلټنې پیل کړي دي. له فراه ولایته د دغه ډاکټرانو په اړه داسې وخت د امنیتي پیښو راپورونه ورکول کېږي چې له دې مخکې هم د افغانستان په ځینو نورو ولایتونو لکه کابل او ننګرهار کې د وروستیو پیښو راپورونه ورکړل شوي دي. تازه هغه یې تېره شپه ناوخته د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې په یو هدفي برید کې د یو عام کس د وصل کېدو او د یو بل د ټپي کېدو راپور ورکړل شوی دی. دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د امنیه قومندانۍ ویان بلال اروزګانی ځایي رسنیو ته استولي خبر پاڼه کې ویلي چې د پیښې په تړاو دوه شکمن کسان نیولې دي. خبر پاڼه کې دا هم راغلي چې وزل سوی او ټپي دواړه ملکی کسان و او پیښه تر اوسه تر څیړنې لاندې ده.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت نن سبا او بل سبا د افغانستان په شمیر سندونو کې د سخت ورښتونو لامل د اوبو د کچې د لوړېدو خبر ورکړی دی. د وزارت په ویلم کې په بیلابیل ولایتونو کې د سندونو د غاړې اوسیدونکو ته خبرداري ورکړی چې د زنونو د خوندیتوب لپاره د خوندي ځایونو ته پناه یوسي. د چاپیریال ساتنې د برخې یو شمیر پوهان بیا وایي چې د ځنګلونو ساتل، د سیلابونو د راتګ په سیمو کې د کورونو نه جوړول او د نوي ځنګلونو کرل هغه څه دي چې په وسیله د سیلابونو لامل د تلفاتو مخه نیول کېدای شي. جزئیات پر راپور کې ورو
په داس حال کې چې افغانستان د اقلیمی بدلونونو لامل د سختو ورښتونو او سیلابونو سره مخ ته تازه د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت د دې هیواد په بیلابیلو سندونو کې د سختو ورښتونو لامل د اوبو د کچې د لوړېدو خبر ورکړي. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې چې تیر ورځ ناوخته خبره کړې ویلي چې نن یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه به د سختو ورښتونو لامل د هریرود، هلمند، کابل شمال او امو په سندونو کې د اوبو کچا لوړ شي. خبر پانه کې راغلي د اوبو د کچل وړواله په بادغیس، غور، هرات، دایکندی، فراز، زابل، غزنی، لوګر، میدان وردګ، پکتیکا، پکتیا، خوست، پنشیر، غوربند، کونړ، لغمان، جوزجان، فاریاب، سرپل، بلخ، سمنګان، بغلان، د تخار او په بدخشان مرکزونو، تالوقان او فیض آباد کې ډیر ممکن دي. خبر پانه کې د یادو سیمو له هغه سیدونکو چې د سندونو تر غاړه استوګندې غوښتل شوی چې خپل کورنۍ د خوندیتوب لپاره د هڅې وکړي، خو پښتنه ده چې خلک څنګه کولای شي د ناڅاپي سیلابونو نه ځانونه وژغوري. د چاپیریال ساتنې د برخې کارپو سید محمد سلیمان خیل ازادي راډیو ته وویل
کله چې موږ ته د سیلاب حق له وړاندوینه کیږي، موږ باید هغه ځای زر تر زره پریک دو. هم دوم دا چې هغه په هغه لار باندې لاړ شو چې عمومي او ټول ټولنې لارې ځان سره یو داسې کڅوړه ولرو چې هغه کې غذا، خواړه، دوا، همداسې نور ضروري شیان چې موږ ته پکارېږي هغه ځان سره ولرو.
دی وایي دغه راز باید خپلو ګاونډیانو د کلي اوسیدونکو خپلوانو ته خبر ورکړل شي تر څو هغوی هم ځانونه خوندي سیمو ته ورسوي. نوموړی غوښتنه کوي چې د خپلو سیمو نه د وتلو پر مهال باید په کورونو کې د برېښنا، ګازو او اوبو جریان پریشي تر څو د ناوړه پیښو مخه ونیول شي. نوموړي دا هم ویل چې د سیلاب په جریان او سیلاب وروسته هم ځینو مهمو مسایلو ته باید پام وشي. د سیلابونو له اوبو استفاده نه کول، د روغتیایي مسؤلینو سپارښتنو ته پام، او تر دوهم امر پورې خپلو سیمو ته د بیرته تګ هڅه نه کول هغه مهم مسایل دي چې دی د سیلاب په جریان او له سیلاب وروسته خلکو ته وړاندیزوي. د کرنې او چاپیریال ساتنې د برخې یو بل متخصص سرحدي ځواک بیا ازادي راډیو ته وویل
هغه سیمه چې هغه ځنګلونه ونې نه لري، خلک د کوشش وکړي چې هغه ته ځنګلونه، مصنوعي ځنګلونه جوړ کړي، ځکه ځنګلونه چې دي دا د سیلابونو د خطراتو پر راکمېدو کې ډیر زیات اغیزمن رول لري. دویمه خبره دا ده چې هغه خلک چې معمولا د خوړونو او د داسې ځایونو په غاړو کورونه جوړ کړي وي چې معمولا الته د سیلاب دراتلو خطر موجود وي. په بارانی حالاتو کې دغه خلک کوشش وکړي چې دغه سیزایونه خپل ځانونه خوندي او امن سیمه ته وباسي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې هم تیر ورځ د افغانستان په شپږ ویشت ولایتونو کې د تیز باران، تالندې، تیزو بادونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. د خوړو نړیوال پروګرام پرون ویلي وو چې افغانستان د نړۍ له هغو شپږو هیوادونو څخه یو دی چې د اقلیم د بحران تر ټولو لوړه کچه لري. همدا تېره اونۍ د ننګرهار او کونړ ځینې سیمې سختو سیلابونو وځپلې چې له امله یې خلکو ته ګڼ مالي زیانونه ورسېدل. د دغو سیلابونو له امله څلور تنه مړه شوي او تر دېرشو نور ټپیان شوي هم دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلور ساعته.
په داسې حال کې چې د ایران د تیلو پر تاسیساتو د اسرایل د حملې احتمال ورکول کېږي. د ایران د تیلو وزیر د خپل هیواد د تیلو تر ټولو ستر ترمینال ته لاره او د هغه له کارکوونکو سره یې ولیدل. اکسیوس خبري اژانس د اسرایلي چارواکو له قوله ویلي چې په دغه هیواد کې د ایران د توغندیو د برید په غبرګون کې د اسرایلو په انتخاباتو کې د ایران د تیلو د تولید مرکز او تصفیه خانې شامل دي. نور تفصیل به اسمت سروان واوروي.
د ایران د تیلو وزیر محسن پاک نژاد په خارک ټاپو کې د ایران د تیلو تر ټولو پرستر ترمینل د اسرائیل د احتمالي بریټ پاړه د اندیشنو په منځ کې نن یک شنبه د ټاپو ته لاړ. د ایران د تیلو وزارت د رسمي خبري اژانس شانه د راپور لمخې پاک نژاد د تیلو صنعت د تاسیساتو د لیدلو ترڅنګ په خارک ټاپو کې لمیشتو عملیاتي کارمندانو سره خبري وکړه. دا سفر د شنبه په ورځ د اسرائیل د پوز د ویان له څرګندونو وروسته وشو چې ویل اسرائیل به په مناسب وخت کې د ایران د تیرې اونۍ د توغندوی بریدونو ځواب ووایي. د ایران له بریده وروسته اکسیوس خبري آژانس د اسرائیلي چارواکو له قوله وویل چې ممکن د ایران د تیلو پر تاسیساتو ځوابي برید وشي. د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د جمعې په ورځ وویل چې فکر نه کوي چې اسرائیل دی لا هم د ځوابي برید د څرنګوالي په اړه وروستۍ پریکړه کړې وي. د خارک د تیلو ترمینل په یو وخت د نه ټانکر بیړیو د لنګر او د درویشت میلیون بیرل اومو تیلو د ذخیره کولو ظرفیت لري. پر دې سربیره دا ترمینل د ورځې تر لس میلیون بیرل ډیر اومو تیل مشتریانو ته وړاندې کوي. چین چې د متحدو ایالاتونو بندیزونه نه مني د ایران د تیلو اصلي پیرودونکي دی. د شنونکو په وینا چین د روان 2024 میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې له ایران څخه د ورځې له 1400 میلیون څخه تر 1400 میلیون بیرل تیل واردوي. خو سره لدې چې د ایران د تیلو پر تاسیساتو د اسرائیل د احتمالي بریټ په اړه اندیشتې څرګندېږي او ویل کېږي چې په بازار کې به د تیلو تقاضا ډېره شي. کتونکي وایي چې د اوپیک غړي او همداراز روسیا د ایران د تیلو د تولید دوه برابره ظرفیت لري او کولی شي چې د ایران د تیلو کمیدا جبران کړي. لبل خو د اوپیک احصایې شي سره لدی چې ایران د نړۍ د تیلو څلورم ستر هیواد دی، خو په چیرو پنځو کلونو کې د نړۍ د تیلو په تولید کې د ایران د تیلو د تولید ونډه په متوسط ډول له 2.5% کم وو او هیڅ کال د ایران د تیلو په تولید او صادراتو کې بدلون په نړیوالو بازارونو کې د تیلو د نرخونو د پام وړ لوړوالي سبب شوی نه دی.
له خبرونو ور اخوا
په هلمند کې کوچنوای چې لبیلابل ستون سر مخ دي. دغه ولادت کوچنوای د څرځایونو روغتي خدمات او پاکوبونو شتالي هغه زده چې ډیر سره لاس او غریبان دي. جزئیات پر راپور کړو.
دا یو ډیر شکلن راز محمد دی چې د خپل څاریو په څرولو او پالنه بوخت دی. نو موړی وای اوس مهال وخت بدل سوی او د څاریو د څرولو لپاره اکثره سیمې ځای خلګو د لمریز هندارو په مرسته آبادی کړی دي.
مالو څرځایونه چې دي تاسو وګورئ اوس خو د پخوا وخت نه ده، پخوا دشتونه وو، برمی نه وی، کاریزونه وو، مالو ځایونه ډیر وو. اوس په ټول علمن کې دی یو سړی ماته دا سره وشي چې هلته موږ یا ورسو یا وخت باندې تیر کو یا راشین چې یا موږ زړه ورته شکو، یو پنځه جریب هم ځکه به یو ځای تور یا غم چې وخت ورته پیدا کې ماته یې.
اوس شپېته کلن شاولی اکا د دغه ولایت یو بل ځای کوچی دی چې اوس مهال د خپلو کوچنیو ماشومانو سره د خیمې تر څنګ څاروي څروي. نوموړی وایي ماشومان یې سینه بغل دي، خوایي درمل نه لري چې خپلو ماشومانو ته یې ورکړي. دی له حکومت غوښتنه کوي چې د روغتیا او نورو برخو په برخه کې حقوق ورکړي.
تران څه غواړي وروره؟ موږ خوارانو غریبانو باندې پوښتنه کوي، راسره نه پوښتنه کوي. نم دا شش کال کې دا ډاکتران دلی دي، نه وروره کوچنیانم ټول سینه بغل دي پراته دي، اوسه په شپخانه کې پستر دي. وروره موږ ته نه راځي، نه موږ سره معلومات کوي. دور تیر سي جای وته، دا خواته جای وته تیر سي، دا کوشان خوګر سره نه را معلومیږي نه را ښکاریږي. دا مدا داسې وروره یو ډاکتران دې راته مات پکې، یو ډاکترانو پوښتنه دې را باندې وکړي، ډاکتر دې راشي موږ سره دې یو معلومات وکړي. دا موږ د کوچنیانو غور ولې نه کیږي؟ موږ غور ولې نه کیږي؟ په دې افغانستان موږ نه یو، که څنګه ده چې دغه سې ورک دی ترای تم دي.
د دغه ولایت کوچان دغه راز زیاتوي چې دغلته د کوچانو اقتصاد اوس د پخوا په شان نه دی فاتې. ولی محمد د یاد ولایت یو بل وسیدونکی دی او کوچی دی. د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې څاروي د وچکالی لامل لمنځه تللې دي.
موږ مالداری وس خدا سینه دی لکه په خاص وی څلور پنځه سو میډیم لرلې سابنت پورته کېدلو بیرته راښته کېدلو، وس خونو څلور پنځه پسونه لرو په هغه په جنجال اخته یو دی. نور خونو ژوند ژوندګي خوندا د کړدی په برابر ته وینې دا خیمه ولاړې دي، هغه پینی پینی دي، هر ځای سوری سوری دي، په دغه خپل شپه ورسته ورو.
په هلمند کې د طالبانو د سرحدونو او قبایلو چارو د همژغی مدیر مولوی نور محمد د کوچانو ستونزې منی، خوای د هغه ستونزې تر مرکزی ادارې رسولې دي. نوموړی وایي دی په ګډه له کوچانو سره کار کوي تر څو د هغوی غږ له مرکزی ادارې پرې ورسوي. د معلوماتو پر اساس اوس مهال په هلمند کې شاوخوا 20,000 کوچان میشت دي چې ټول یې د حکومت څخه د خپلو څاروي لپاره د څړځایونو غوښتنه کوي.
لیدی سره بیا د افغانستان د سوداګرو پنګونی خونې د امام ابو حنیفه په نوم د دریم نړیوال نندرتون په کابل کې جوړ کړ. ته دغه خونې وان جان قنوي د 1 د اکتوبر شپږم ازادي راډیو ته ویل چې دغه نندرتون به یو ونې دوام وکړي. تفصیل پر راپور کې ورو.
افغانستان د سوداګرۍ او پنګونی خونه وای د امام ابو حنیفه په نوم دریم نړیوال نندرتون کې وسو کورنی او بهرنی شرکتونه د وی ونې لپاره خپل توکي نندارې تک دي. د یاد خونی ویان جان قانوید وای د غنندرتون د کورنۍ او تولیداتو د معرفي کولو او له افغان سوداګرو سره د بهرنیو هغو د پیژندګلوي په هدف جوړ شوی دی.
د نندرتون هدف دا دی چې د افغانستان توکي نندارې ته وړاندې شي، بازار موندنه یې وشي او نړۍ ته ور وپیژندل شي، څو دغه توکي واخیستل شي. د دې سربیره د سوداګرۍ په برخه کې یو کانفرنس هم جوړیږي چې سوداګر به د یو بل توکي واخلي او پکې به بیلابیلې هوکړې هم لاسلیک.
نوموړي دغه شان وویل چې په دغه نندرتون کې د افغان سوداګرو سربیره خزینه سوداګرې او د ایران، پاکستان، چین، ترکیه او جاپان څخه پانګوالو خپل توکي نندارې ته وړاندې کړي دي. د طالبانو حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د امام ابو حنیفه نندرتون د دې وزارت په مرسته جوړ شوی او د کرنې، د غالیو، د صنعت، بانکداري، روغتیا، لاسي صنایعو، ترانسپورت، لوجستیک، ساختماني او د زده کړو په ګډون بیلابیلو کورنیو او بهرنیو سکتورونو پکې ګډون کړی دی. خیوش میر افغان خزینه سوداګری شکایت کوي کوم ځای چې په دغه نندرتون کې دوی ته ځنګړې شوی خپل توکي پکې سم ننداري ته نشي وړاندې کولای. په بلخ ولایت کې د شیرینی د کارخانه مسؤل فرشته اکبری په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
هغه لري غرفې چې شاته خودل شوې هغه میرمنو ته ورکړی دی. دا یو سمبولیک کار دی. لوی محدودیت چې شاسته نن ما احساس کړ هغه دا دی چې بیا هم میرمنې شاته شوې، ولې له میرمنو نمایشي استفاده کیږي؟ په داسې حال چې وایي موږ ورته نندرتونونه جوړ کړي خو میرمنې پکې شاته شوې او سړی یې اساسي چارې مخته وړي.
د وسپنې د ویلي کولو د یوې کارخانې مسؤل رحیم الله معیار بیا د طالبانو له حکومت غواړي چې د دوی پر وړاندې د پرتو ستونزو په هوارولو کې مرسته وکړي.
بهترین نمایشگاه ده، بل خصوص د افغانستان صنعت ده،
یو خزیره دی او د افغانستان سنتوران کولای شي چې په دغه مشکله طریقه خپل تولیدات وخی او موږ یو وزنه مشکل چې لرو پیرم چې یو برق دی بل خام اوتی
یو شمیر هغه کسان چې یاد نندرتونې لیدنه کړي د دا ډول نندرتونونو له جوړېدو څخه هر کلی کوي
ماشاءالله نن ډیره ګڼه ګوڼه ده زما له نظره ډیر ښه نندرتون دی له چارواکو غوښتنه کوو چې ورته نندرتونونه جوړ کړي او له افغان سوداګرو میرمنو ملاتړ وکړي
له دې وړاندې هم ورته نندرتونونه په کابل ښار کې جوړ شوي وو چې طالب چارواکو پکې له افغان سوداګرو د ملاتړ ډاډ ورکړی دی خو یو شمېر افغان سوداګر او د کارخانو خاوندان وایي په تیرو دریو کلونو کې له تولیداتو په هغه ډول چې په کار ده ملاتړ نه دی شوی او د بازارموندنې سربیره له ډول ډول نورو ستونزو سره هم مخامخ دي
د پښتو خبری مجله دلته پای ته رسیږي خو دری خبری مجله زموږ همکار جاید فیضی تاسو ته وړاندې کوي فیضی صاحب خیر اخره خبرونه